پاج بجې سوي السلام علیکم د ازادي رادیو نیم ساعته خبری مجله پیل سو نن شنبه ده د سلواغې دلوي 9 جنوري 9 د پاکستان د ملي امنیت سلاکار نن کابل ته لاړ. هغه مخکې ویلي و چې لا هم له افغانستانه پاکستان ته خطر پیښ دی، خو طالبان وایي
د اسلامي امارت موقف او پالیسي دا ده چې هېڅ چا ته به اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې څخه کوم بل هېواد ته ګواښ او تهدید متوجه کړي. کومې ستونزې چې شتون لري هغه دننه په پاکستان کې داخلي ستونزې دي.
د پاکستاني طالبانو پر وړاندې د افغان طالبانو د دریځ پر احتمالي سختېدو د یو متخصص مرکه هم خبرو،
خو طالبان دا نشي کولای چې پاکستاني طالبانو ته ترهګر ووایي.
د فولبرایت تحصیلي برسونو لغوه کېدو عکس العملونه پارولي.
دینه غواړي چې دا پروګرام مخته یوسي چې موضوع یې سیاسي کړی ده.
په بهرنیو مسایلو کې د ایران د اټومي موافقې پر سر د ایران او نړیوالو قدرتونو خبرې وروستي پړاو ته نږدې سوي. صفي الله ستانکزی خبري مجله په خبرونو پیلوي.
سلام د مهمو خبرونو سره ټکی. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار نن په کابل کې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا له مرستیال عبدالسلام حنفي سره کتلي. امریکا د افغان محصلینو لپاره د فول برایت بورسیې وځنډولې، او ایرانی ښوونکو د خپلو غوښتنو د نه منل کېدو په خاطر د درس نه ورکولو تحسن کړی. بشپړ خبرونه. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار مؤید یوسف په کابل کې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا لمرستیال عبدالسلام حنفي او د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی سره کتلی. په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان د دې غونډو په اړه پر خپل ټویټر جزئیات خپاره کړي. هغه زیاته کړې چې د غلوړ پوړي پاکستاني چارواکي د طالبانو له مشرانو سره د دوه اړخیزو اړیکو په پیاوړتیا، سوداګرۍ او اقتصادي مسلو خبرې کړي. مؤید یوسف د یو لوړ پوړي دولتي پلاوي په مشرۍ نن کابل ته ورسېد او په هوایي ډګر کې د طالبانو د سوداګرۍ د وزیر نورالدین عزیزی لخوا هرکلی وشو. د افغانستان د ښځو او بشري حقونو په برخه کې د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری ویلي طالبان هغه څه چې بهرنیو ژورنالیستانو سره ښه چلیږي افغان خبریالانو سره هم باید چلند وکړي. آغلی امیری په دې اړه څو ساعته مخکې ټویټ کړی. هغې زیاته کړې افغان خبریالانو په وړاندې د طالبانو دا چلند به وښيي چې هغوی افغانانو ته له حساب ورکونې نه ډارېږي. آغلی امیری د افغانستان ازادي رسنۍ د تیرو 20 کلونو یوه ښه لاسته راوړنه بللې او ټینګار یې کړی چې هغوی باید له کومې ویرې پرته آزادانه فعالیت وکړي. رینا امیری دغه ټویټ د هغو غبرګونو په دوام وکړ چې د طالبانو له خوا تیرونۍ د یوه ډله افغان خبریالانو د غونډې د لغوه کېدو په غبرګون پورته شول. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د 2022 او 2023 تحصیلي کال لپاره افغانانو ته د فول برایت بورسیې لغوه کړې. امریکایي رسنیو د بهرنیو چارو وزارت په حواله راپور ورکړی چې جمعه نا وخته هغو 140 افغان محصلینو ته چې څو میاشتې د بورسیو کار ځنډیدلې او د دې پروسې د درېدو ایمیل کړی. دغو بورسیو ته په تمه د افغان ځوانانو له ډلې عبیدالله کریمي ازادي راډیو ته وویل
دینه غواړي چې دا پروګرام مخته یوسي او دا پولیټیسایز کړي دي، دا موضوع سیاسي کړي ده. دې باید د ځوانانو د آینده سره د باید بازی و نه کړي. دا زحمتونه چې دا ځوانانو ایستلې دي باور کړي ډېر مشکل دي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په ایمیل کې راغلی چې د لوی خندونو له امله چې د تجربو د خوندي تبادله په برخه کې زموږ مخنیسي د 2022 او 2023 کال په مخه د افغانستان لپاره د فول برایت پروګرام مخته نزي. د پاکستان د بلوچستان ایالت په ډیره بوکتي کې یوې بمی چاودنې لکتر لګه څلور کسان وژلي او 9 نور ټپیان کړي. دا چاودنه د جنوري 25 یعنې پرون د کوټې نه 360 کیلومتره لرې ختیځ لور ته شوې. وژل شوي کسان امنیتي ځواکونه دي. د چارواکو په وینا د دیره بوکتی په موندرانی سیمه کې د امن ځواک دی وزای قومندان نواب الدین پر کرنیزو ځمکو جوړ سولر سیستم باندې لومړی ډزې وشوې او چې کله هلته امنیتي ځواکونه ورسېدل نو پر هغوی باندې د بم چاودنه وشوه. د چارواکو په خبره په ژوبلو کې درېو کسانو حالت د اندېښنې وړ دی او هغوی د پنجاب شیخ زاید روغتون ته رسولي. تر اوسه د پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. دوه ورځې مخکې هم د بلوچستان په تربت کې د بلوچ بلتون پالو لخوا د پاکستان پر امنیتي سرتیرو برید وشو چې پکې د حکومت په وینا 10 امنیتي سرتیري وژل شول. حکومت هم په جواب کې یو وسلوال وژلی او 3 نور نیولې دي. په ایران کې سلګونو ښوونکو د خپلو غوښتنو د نه پوره کېدو په غبرګون له تدریس لاس اخیستی. د دوی تر ټولو مهمه غوښتنه د پوهنتونونو د استادانو له درجو سره د ښوونځیو د معلمینو د درجو 80% برابرتیا او له برحاله معلمینو سره د متقاعدو معاشونو یو برابرول دي. د ایران د ښوونکو د اتحادیې د ویاند محمد حبیبی په وینا د دوی اعتراض په ځبان دی 200 خارونو کې نن پیل شوی دی. د خونکو د اعتراض به ساره بل کیږي ځکه خونکو یا آنلاین یا حضوري توګه باندې خپل غونډې پیل کړي او ټولګي ته نه ورځي. د ایران حکومت د خونکو د اعتراض په اړه لا خبرګون نه دی خودلی، خو تر دې مخکې ایرانی رژیم اعتراض کوونکي ځپلي چې تر ټولو وروستۍ بېلګه یې د خوزستان د معترضو بزګرانو ځپلو چې د اوبو د بندېدو په غبرګون لاریون ته وتلي وو. او د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي متحد ایالتونه به ډېر ژر یو شمېر امریکایي پوځیان اروپا ته واستوي. د ښاغلي بایدن په باور د اوکراین د پولیس سره د ګڼو روسي ځواکونو له ځای پر ځای کېدو سره لا هم دا ویره شته چې دا ځواکونه پر اوکراین د یرغل لپاره راغونډ شوي وي. ولسمشر بایدن پرون له فلادلفیا څخه واشنګټن ته تر ستنېدو وروسته په هوایي ډګر کې لانډو ویل، په لنډ وخت کې به یو شمېر امریکایي سرتیري ختیځي اروپا او د ناټو غړیو هیوادو ته ولیږم. د ښاغلي بایدن په باور د دې پوځیانو شمېر به ډېر نه وي چې اروپا ته یې لیږي. د امریکا د دفاع وزارت د تېرې اونۍ په پیل کې نږدې 8500 سرتیري تیار سي کړي وو چې اروپا ته یې ممکن واستوي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل په راتلونکو 24 ساعتونو کې داسې کړی. کابل اسمان لمر د تودوخې لوړ درجه 2 ټیټه 4، هرات اسمان سایز وریځې تودوخې لوړ درجه 40 ټیټه 4، کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړ درجه 19 ټیټه 4، مزار شریف اسمان سایز وریځې تودوخې لوړ درجه 10 ټیټه 1، او جلال آباد اسمان لمر د تودوخې لوړ درجه 40 ټیټه 4.
ازادي رادیو ته غوږ یاست. په افغانستان کې د ماښام 6 بجې او 2 دقیقې کېدونکې د خبری مجلې د خبری راپورونو برخې ته ورزو. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار مئید یوسف چې د یو هیات مشري کوي نن نابرابر کابل ته لاړ. د پاکستان لپاره د پاکستان د کابل لپاره د پاکستان سفیر منصور احمد خان په یو ټویټ کې ویلي چې مئید یوسف د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره پر ځینو مسایلو خبري کړي. مئید یوسف تر دې مخکې ویلي وو چې لا هم د افغانستان له خاورې پاکستان ته امنیتي ګواښونه متوجه دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د پاکستاني صدر اعظم د ملي امنیت سلاکار مئید یوسف لیو پلاوی سره کابل ته راغلی. د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال انعام الله سمنګانی رسنیو ته سول شوی پیغام کې ویلي هغه به په بیلابیلو موضوعاتو د طالبانو له حکومتي چارواکو سره خبرې وکړي.
دوی به د اسلامي امارت له چارواکو سره په بیلابیلو مسایلو سیاسي، سوداګریزو، اقتصادي، ترانزیتي او په ټوله کې د دواړو هیوادونو د اړیکو په پیاوړي کېدو خبرې وکړي.
د طالبانو د حکومت د مرستیال ویان په خبره مئید یوسف د دوی د بهرنیو چارو سرپرست وزیر سره کتلي او له نورو لوړپوړو چارواکو سره به هم خبرې اترې وکړي. مئید یوسف پاکستانی رسنیو سره خبرو کې کابل ته د خپل سفر د هدف په اړه وړاندې ویلي وو طالب چارواکو سره به په ډیورنډ کرښه د ازغان تار د غزولو په سر د راپورته شوي جنجال د اواري، سیاسي او اقتصادي اړیکو او د بشري مرستو په دوام خبرې اترې وکړي. نږدې دوه اونۍ وړاندې کابل ته د مئید یوسف سفر لغوه شو. کابل ته د هغه له سفر وړاندې لاریون هم وشو او لاریون کوونکو له طالبانو غوښتل چې مئید یوسف ته په هوایي ډګر د راښکته کېدو اجازه ورنه کړي، خو وروسته طالبانو د دې لاریون څو مخکښ مشران ونیول او زندان یې کړل. مئید یوسف داسې مهال کابل ته راځي چې د پنجشنبې په ورځ وویل له هم افغان خاورا د دوی په ضد کارول کېږي. هغه چې د ملي شورا د بهرنۍ کمیټې په یوه غونډه کې خبرې کولې زیاته کړه د افغانستان په سرحدي سیمو کې منظمې ترهګرۍ ډلې فعالیت کوي. ښاغلی یوسف د طالبانو د بیا ځلي واکمنېدو په اړه ویلي پاکستاني دولت جنگ ځپلي افغانستان ته د طالبانو د بیا راتګ په اړه بشپړ خوښ نه دی، خو د طالبانو حکومت بیا د پاکستاني صدر اعظم د ملي امنیت سلاکار د څرګندونو په غبرګون کې وایي افغان خاورا د هیڅ چا په ضد نه کارول کېږي او د اندېښنې د پاکستان د کورنیو ستونزو پایله بولي. د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال بلال کریمی ازادي رادیو ته وویل
د اسلامي امارت موقف او پالیسي دا د صحیح چاته و اجازه نور کوي چې د افغانستان له خاورې څخه کوم بل هیواد ته ګواښ او تهدید متوجه کړي. کوم ستونزې شتون لري هغه د نن په پاکستان کې داخلي ستونزې دي، مشکلات دا چې هغه هم حل شي.
له بل پلوه بیا ښکاري چې د پاکستاني حکومت سیاستوال او چارواکي هم د افغانستان په اړه وښلون دي، ځکه پاکستان یې صدر اعظم عمران خان د خپل لوړپوړي سلاکار د خبرو په خلاف دریځ لري. هغه په خپل نوې مقاله کې چې چینایي ورځپاڼې ګلوبال ټایمز خبره کړې لیکلي په افغانستان کې د تیرو 16 کلونو بې ثباتي او کړکېچ پای ته رسیدلی او په سیمه کې د سولې د راتګ هیله شته. پاکستانی صدر اعظم زیاته کړې د دوی مشترک نظر دا دی چې په سویلي اسیا کې تلپاتې امن په سیمه کې د ستراتیژیک توازن په ساتلو پورې تړلی دی. پاکستان ته په نږدې کېدو او ورسره د ښو اړیکو د پاللو په اړه د طالبانو حکومت تل تر نیوکو لاندې دی او افغانان په دې باور دي چې طالب چارواکي باید په دې اړه په ټولنه کې شته حساسیتونو ته پام وکړي.
ومردل چې د پاکستان د ملي امنیت سلاکار مؤید یوسف چې د یوه هیئت مشري کوي نن کابل ته سفر کړی دی. د طالبانو د حکومت یو چارواکي ویلي چې د پاکستان د ملي امنیت سلاکار به په دې سفر کې له طالب چارواکو سره پر بیلابیلو مسایلو بحث وکړي. مؤید یوسف تر دې مخکې ویلي و چې لا هم د افغانستان له خاورې پاکستان ته امنیتي ګواښونه متوجه دي. په دې اړه مې له زردشت شم سره مرکه کړې چې مخکې په اسلام آباد کې د افغانستان د یوه ډیپلومات په توګه کار کړی. په پیل کې مور څخه پوښتنه کړې چې د مؤید یوسف سفر مخکی زندول سوی و چی علت یې څه دی؟
د مؤید یوسف سفر چې لمخ کې پلان شوی او رسنیو ته هم د ابلاغ کړی وو، په داسې ناڅاپي ډول یې لغوه کېدلو تبن سوالونه پیدا کړي وو. عمدتا دغه سي رسمي سفرونه چې کیږي د هغې د دواړو خواوو په ایجنډا باندې یو توافق منځته راځي چې په کوم موضوعاتو باندې به خبرې کیږي. که څه هم داسې وضاحت نشته دی، یو خوا هم په دې اړه داسې کوټلې وضاحت نه دی ورکړی، خو داسې بریښي چې ممکن په دغه ایجنډا باندې یا کوم موضوعات یا کومې غوښتنې چې پاکستان ممکن غوښتل هغه مطرح کړي په هغې به توافق نه و رامنځته شوی. نو اوس به ولیدل شي چې دغه کومو موضوعاتو باندې د اوسني سفر کې د یو بحث کوي په دې کې ممکن روښانه شي.
د پاکستان د ملي امنیت سلاکار تیره پنځشنبه تر دې سفر مخکې ویلي و چې د افغانستان خاوره لا هم د پاکستان پر ضد کارول کیږي. په اصل کې چې پر افغانستان طالبان واکمنان دي دا څه معنی ورکوي؟
د دغه ډول سرګندونونه د پاکستان عمدتا دوه هدف دي. یو دا چې د پاکستان داخل کې چې اوس مهال کم قومونه محرومیت احساسی او کمی ډلې چې د پاکستان په ضد جګړه روانه کړې ده، کاغه بلوچ دي، طالبانو تحریک دي، غواړي چې دا غي نه د خلکو پام راوړي او د ته یو خارجي او بهرنۍ بڼه وته ورکی شي د بهر نه دغه حمایت کیږي. دویم طرف ته دوی د پخوا په سیر غواړي چې په طالبانو باندې اوس چې په افغانستان باندې واکمن دي په دې دوامدار توګه فشار راولي او هغه غوښتنه چې د امنیتی نظامی او استخباراتي برخو کې لري غواړي چې دغه فشار لامل به طالبان مجبور شي او هغه ته بغاړه کیږي. زما په نظر دغه دوه هدف دي چې پاکستان له پخوا راهیسې د افغانستان په وړاندې دغه سي د فشار د علي په توګه دغه نه استفاده کوي.
د افغانستان طالبانو لا هم د پاکستاني طالبانو له ډلې یا ټي ټي پی سره د خپل اړیکو په اړه وضاحت نه دی ورکړی. په اوس وخت کې چې طالبان پر افغانستان واکمنان دي، له پاکستاني طالبانو سره د دوی اړیکې څه ډول ارزوي تاسو چې دوی څنګه اړیکې لري؟
د پاکستاني طالبانو سره د اړیکو په اړه طالبانو تر اوسه کوم روښانه دریز نه دی نیولې. ولې؟ یو ستر چیلنج دی. وته یو خانه غواړي چې د پاکستان سره اړیکې خراب شي، ځکه چې دغه موضوع د پاکستان لپاره ډیره حساسه او جدي ده، او بل پلاوه په ایديالوژیک لحاظ باندې، په فکری لحاظ باندې دوی ته دا ډیره مشکله ده چې د پاکستانی طالبانو پر ضد اقدام وکړي، ځکه چې د دوی په عقیده دا غوی کومې غوښتنې چې دي هغه البته د دوی په تعبیر باندې اسلامي چوکاټ سره برابر دي. هغه هم په پاکستان کې د شریعت نفاذ غوښتنه کوي او طالبانو په افغانستان کې دغه غوښتنه کوله او دا د اوس واکمن دي په افغانستان کې. نو د اسلامي پلوه او ته دا ډېر ستونزمن کار دی، او کچیرته د دوی په ضد اقدام کوي نو هم په اخلاقی او په اسلامي لحاظ به د خپل د زیات مشکل سره مخ کیږي.
دا سی راپورونه و چې د پاکستان حکومت د افغان طالبانو په منځګړی توپ له پاکستانی طالبانو سره دروغ جوړي خبرې پیل کړي دي چې لا یې څرګنده نتیجه نه تر سترګو کیږي. څه فکر کوي چې د افغانستان د طالبانو رول په دې برخه کې څه دی؟
د پاکستانی طالبانو او د پاکستان حکومت ترمنځ د خبرو اترو زمينه افغان طالبانو آماده کړه. د دوی ترمنځ یو میاشتنی اوربند مو شو، ولی اوس هغه اوربند لمنځه تللې ده او د هغې راوروسته پاکستانی طالبانو ګڼ شمیر بریدونه پاکستان کې ترسره کړي دي. داسې ویل کیږي چې د افغان طالبانو موقف اوس دا دی چې دوی د خبرو دغه زمينه دوی ته برابره کړې وه، ولی دوی ته لازم استفاده نه ده کړې. خو بیا هم چون د پاکستان د پاره دا موضوع ډیره حساسه ده او کچیرته هلته امنیتي وضع خرابیږي دوی به په طالبانو فشار لا زیاتوي. خو یو باریکی دلته موجوده ده چې طالبان فکر نه کوم چې دوی وکولی شي د پاکستانی طالبانو پر ضد اقدام وکړي، ځکه چې پاکستان دغه سی ورته غوښتنې د تیر حکومت نم لرلې. خو تیر حکومت سره مشترکه نقطه دا و چې هغه د کرخې دواړو غاړو ته دغه عملو ته تروریزم ویو، او چا چې دغه بدون تر سره کول هغه تروریستان ګڼل. خو طالبان دا نشي کولای چې پاکستانی طالبانو ته ترهګر وي او یا د دې اعمال او غندیز کچې طالبانو په همدغه دغه اعمال په نتیجه کې په افغانستان کې واک تر لاسه کړی دی، نو دغه به د طالبانو لپاره یو غټه ستونزه وي.
زردشت شمس و چې مخکې په پاکستان کې د افغانستان د ډیپلوماټ په توګه دنده تر سره کړې چې افغانستان ته د پاکستان د ملي امنیت د سلاکار مهید یوسف د سفر د اغیزو او له طالبانو سره د پاکستان د حکومت د اړیکو په باب خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د امریکا د فولبرایت تحصیلي پروګرام ځینې غوښتونکي د امریکایي چارواکو لخوا د دغه پروګرام لغوه کېدل غیر عادلانه کار بولي. هغوی چې تېره شپه د یوه ایمیل په ترلاسه کولو د فولبرایت پروګرام له لغوه کېدو خبر سوي، له امریکا غواړي چې د فولبرایت په شان پروګرامونه دي د سیاست نه قرباني کوي. نور حال په یو راپور کې
د افغانانو لپاره د فولبرایت تحصیلي پروګرام لغوه کېدل خای پر افغانستان د طالبانو له وکمنۍ وروسته د افغان ځوانانو لپاره بل د خوشحالۍ وړ خبر وي، ځکه له دوی په نړیوالو معیارونو د زده کړو فرصت اخلي. درویشت کلنه مریم په 2020 کال کې د امریکا د فولبرایت پروګرام ته نوم ثبتونه وکړه. د مریم نوم له څو میاشتو انتظار وروسته د 2021 کال د اپریل په میاشت کې دغه پروګرام ته د وروستیو بریالیو په نوم لړ کې راغی. خو مریم او د دغه پروګرام نیمه وروستي پړاو ته لار دونکو افغان ځوانانو د جمعې په شپه د یو ایمیل په ترلاسه کولو د امریکا لخوا د فولبرایت پروګرام له لغوه کېدو خبر شول. مریم د امریکا دا اقدام غیر عادلانه بولی او وایي چې هیله یې درلوده چې د فولبرایت پروګرام له لارې د نړیوالو حقوقو په برخه کې خپل ماستری ترلاسه کړي. هغې ازادي راډیو ته وویل
عادلانه نیه، حتی خود امریکایا
دا اصلا عادلانه نه ده. آندا چې خپل امریکایانو هم غاک پورته کړ او وی ویل چې دا غیر منصفانه اقدام دی او دا بهیر نه باید سیاسي سي. زموږ پیغام د امریکا متحده ایالاتو ته دا دی چې زده کړې نه باید سیاسي سي او دا فرصت نه باید له افغان ځوانانو واخیستل سي.
عبیدالله کریمی یو بل افغان ځوان چې د فولبرایت د سکالرشپ د ترلاسه کولو لپاره د ورستۍ مرکې لپاره په تمه وو. دا شپږ ویشت کلن ځوان د غزنی ولایت اوسیدونکی دی. وایي شاوخوا څلورو نه تر پنځه کلونه یې د فولبرایت بورسیه کې د بریالي کېدو لپاره هڅې وکړې، خو اوس چې یې د افغان ځوانانو لپاره د لغوه کېدو خبر ترلاسه کړی د هغه لاندې دا قناعت ورکوونکی نه ده.
دینه غواړي چې دا پروګرام مخته یوسي او دا پولیټیسایز کړي دي، دا موضوع سیاسي کړي ده. دی باید د ځوانانو دا آینده سره دی باید بازی ونه کړي. دا زحمتونه چې دا ځوانانو ایستلې دي باور کړي ډیر مشکل دي، ډیر زحمتونه تر سره کړي دي چې اخر دی دا پروګرام ته کامیاب شوی دی.
د افغانستان د کارموندنې او پراختیا مرکز مشر مسعود جویا د فولبرایت تحصیلي پروګرام له لارې زده کړې او ماستری کړې ده. هغه اوس هم د امریکا په تگزاس پوهنتون کې د دکتورا د دورې د ورستي کال زده کړیال دی. ښاغلی جویا وایي هغه زده کړې چې د فولبرایت د لوړو زده کړو پروګرام له مخې کړي د افغانستان په پوهنتونونو کې په فرهنګي علمي او زده کړو د پراختیا په برخه کې ګټوره تمامه شوې دي. هغه همداراز ازادي راډیو سره خبرو کې د فولبرایت بورسیه د لغوه کېدو له امله د افغان ځوانانو لپاره راتلونکو منفی پایلو یادونه وکړه.
لغو برنامه فولبرایت روی تحصیل صدها تن است.
د فولبرایت پروگرام لغو کول د هیواد د سلګونو هغه ځوانانو چې تیر کال دی بهیر تمنل شوی خو یې نشو کړی تر اوسه خپل زده کړې پایل کړی، پر دوی ډیر بد اغیز ولدی. لبد امر غزمو ځوانانو له دومره زحمتونو سره د فرصت له لاسه ورکړ.
په هغه ایمیل کې چې د نیمه نهایي لارموندونکو د افغان غوښتونکو لپاره د فولبرایت سکالرشپ د لغوه کېدو په تړاو رسیدلی، د دغه اقدام د ترنګوالي په اړه څه نه دي ورته ویل شوي، خو اټکلونه کېږي چې افغانستان کې وروستي سیاسي بدلونونو پر دې موضوع اغیز کړی دی. ومو غوښتل په دې اړه د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت نظر هم ولرو، خو د دې وزارت ویان د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ونه وایه. فولبرایت هغه بورسیه ده چې هر کال د امریکا د دولت لخوا په ټوله نړۍ کې هغو سانو تبرکول کیږي چې د دې پروګرام آزموینه کې بریالي کیږي. د لوړو زده کړو دا پروګرام له دویم نړیوال جګړې وروسته په 1946 کال کې پایل خو په افغانستان کې بیا د پایل وخت 1950 کال دی. دا بهیر په 1990 لسیزه کې د کورنیو جګړو او د طالبانو د لومړنۍ حکومتولۍ له امله متوقف شو. خود د 2003 کال را په دې خوا بیرته په افغانستان کې دا پروګرام پلی شو چې اوس یو ځل بیا د بندېدو په اړه ویل شوی دی.
ازادي رادیو تغوژ د تمنا ذریعہ پرونی او پرونی ابراهیم الخیل د نیول کېدو نږدې لاس ورځې پوره کیږي. خلا هم د دوغو دوه معترض نجونو د برخلیک په اړه معلومات نسته. د ملګرو ملتونو د شوزو څنګ له طالبان غوښتنه کړې چې د دوغو نجونو په خوشی کولو سره په افغانستان کې د شوزو د حقونو ملاتړ وکړي. جزئیات په یو راپور کې
د طالبانو د حکومت لخوا د پروانه ابراهیم خیل، تمنا ذریعہ پرونی او د هغې د درې خويندو له نیول کېدو لاس ورځې تیریږي. خو سره له دې چې دې موضوع نړیوال سخت غبرګون درلود، خو بیا هم د دینجونو برخلیک معلوم نه دی. د خصوصو د حقونو په برخه کې د طالبانو د حکومت د کړونو پر وړاندې یوې معترضې زهرا محمدي ازادي رادیو ته وویل د پروانی ابراهیم خیل لورور سره یې خبرې کړي او پوهېدلې چې هغه د کابل په نهمه امنیتي حوزه کې بندي ده. اغلی محمدي زیاتوي پروانه د حوزې د مسؤلانو لخوا سخت وهل تکول شوې ده.
تمنا او پروانه بندیانی کړي، موږ هر څه ژر د دوی ازادي غوړو. د دې انجنونو د برخلیک په اړه هیڅ معلومات نشته. زړه مو ټوټې ټوټې دی. د دوی نیونې کورنۍ په غم کې نیولي او موږ له دې ویریږو چې د انجنې ونه وزني.
د معترض خوځو له قوله تمنا او پروانه د جدي په نه وشتما د چهارشنبه په ورځ ناوخته په کابل کې وروسته تر هغې له خپلو کورونو یوړل شو چې په زور یې د حجاب د کولو پر ضد لاریون وکړ. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې د طالبانو لخوا د دې نجونو د بندي کېدو په اړه اندېښنه ښودلې او له دوی یې غوښتي چې په دې اړه معلومات ورکړي. د سازمان په خپله ټویټر پاڼه لیکلي طالبان باید په افغانستان کې د ښځو او ماشومانو د بنسټیزو حقونو د خوندیتوب ډاډ ورکړي. د اوسلو په غونډه کې د معترضو نجونو او ښځو په سازولۍ ګډون کوونکي هدا خاموش هم پر دې ټینګار کوي چې طالبان باید نیول شوې نجونې هر څه ژر خوشي کړي. که څه هم د اوسلو په غونډه کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی وویل دا موضوع به وڅېړي او معلومه به کړي چې دا نجونې څه ډول نیول شوي او چیرته دي، خو اوس د دوی د حکومت د ویان مرسال انعام الله سمنګانی د دې معترضو نجونو نیول ردوي. هغه ازادي راډیو ته وویل
اسلامی امارت د هیچا کورتن نه نوزي او هیڅ یو خزه نه د نیولې. دا راپورونه به بنسټ دي. اسلامی امارت روخانه وایي چې نه داسې کومه اراده لري او نه یې داسې کوم کار کړی. دا د همغه شومو پلانونو برخه ده چې غواړي اسلامی امارت په نړۍ کې بدنامه کړي.
په افغانستان د طالبانو د بیا ځلي حاکمیت وروسته نجونې او ښځې د کار، زده کړې او آن تګ راتګ پر مهال له نویو محدودیتونو او بندیزونو سره مخ شوي چې پراخ غبرګون یې راپورته کړی دی. د دې محدودیتونو پر وړاندې په کابل او یو شمېر ولایتونو کې نجونو او ښځو اعتراضونه او لاریونونه هم کړي چې په یو شمېر سیمو کې د طالبانو له تاوتریخوالي او کرکجن ناقص العمل سره مخ شوي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم مستون صدرۍ اته زر ته زره خال کې
د سیان ګالو شخ
کنده خزه یې غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبا
او کچېر میډال او چګلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې ګان
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
سر له سبا د ازادي راډیو د شلو کلونو د پوره کېدو په مناسبت په خبرونه کې ځینې تغیرات راځي چې د ځینو خبرونو بڼه بدلیږي. تاسو هم کولای شئ چې د دغو پروګرامونو په اړه خپل نظریات را سره شریک کړئ. د ایران د اټومي موافقې پر سر د ایران او نړیوالو قدرتونو خبرې وروستي پړاو ته نږدې سوي، خو چارواکي وایي چې لا هم ځینې ټکي څرګند نه دي چې کېدای شي د خبرو پر بریا اغیز ولري. نور لیسمت څرونه
ډیپلوماټان وایي د ایران د اټومي تړون د ژغورلو خبرې وروستي پړاو ته نږدې شوې دي. ډیپلوماټانو دا خبره د ایران او د نړۍ د سترو ځواکونو ترمنځ له یوې ونې خبرو وروسته وکړه. د جرمنی، بریتانیا او فرانسې ډیپلوماټان د روسیې او چین له ډیپلوماټانو سره له تیر پسرلی راپېخو د اوتریش په پلازمینه ویانا کې هڅه کوي چې واشنگټن او تهران د 2015 کال اټومي تړون ته سره نږدې کړي. د اروپای ټولنې استازي اندری کې مورا وویل د خبرو برخوال د سلام مشورې لپاره خپل هیوادونو ته تللی دي او دا اونۍ به بیرته د خبرو میز ته سره کښینی. د جرمنی، بریتانیا او فرانسې ډیپلوماټانو په ګډ بیان کې ویلي خبرې ورستی پړاو ته رسیدلي او اوس یوازې سیاسي پریکړې ته اړتیا ده. مورا هم دراز وویل په دې پړاو کې سیاسي پریکړې پکار دي او د خبرو برخوال به له خپلو هیوادونو سره د مشورې لپاره خپلو هیوادونو ته لاړ شي چې راتلونکي اونۍ خبري بیا پیل کړي. له دې سره په یو وخت د ایران په اتمی خبرو کې د روسیې استازي میخائیل اولیانوف په یو ټویټ کې ویلي چې خبري اترې اوس هم په پرمختللي پړاو کې دي او د خبرو د نور پرمختګ لپاره سیاسي هوډ ته اړتیا ده. د مخکې ویلو د خبرو په پرمختللي پړاو کې پکار ده چې امریکا او ایران په خپل منځ کې مخامخ وشکې شي. د اتم پړاو خبرو له درېدو سره هم مهاله د فرانسې، روسیې مشرانو او د روسیې او جرمني د بهرنیو چارو وزیرانو د ویانا د خبرو په اړه د ټلیفون له لارې د نظر تبادله وکړه. رویټرز خبری آژانس د فرانسوي چارواکي په قول ویلي چې د فرانسې او روسیې د ولسمشرانو په خبرو کې ایمانوئل مکرون ټینګار وکړ چې له ایران سره د نړیوالو قدرتونو خبرې لا هم سخت دي، خو د بریالیتوب نښې هم لري. دغه فرانسوي چارواکي په وینا لا هم د بندیزونو د لری کېدو لپاره د ضمانتونو او همدارس د ایران د اتمی پروګرام د څارنې په اړه ځینې پوښتنې شته.
ومردل چې د ایران د اټومي موافقې پر سر د ایران او د نړۍ د لویو قدرتونو ترمنځ خبري اورستي پړاو ته نږدې سوي، خو لا هم ځینې اختلافي ټکي لا نه حل سوي پاتې دي. د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله اوري او په تلو تلو کې اوري چې که څه هم د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو مخکښ غړي علي وزیر د ضمانت خبره سوي وه، خو تر اوسه نوموړې نه دی خوشې سوی. د علي وزیر مدافع وکیل ویلي چې موکل یې له ځینو روغتیایي ستونزو کړیږي. تفصیل د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبريال نیاز علی په راپور کې اوریدلای شي.
د علي وزیر وکیل قادر خان اډوکیټ د جنوري په 18مه مشال لیډیو ته وویل چې د علي وزیر د روغتیا حالت خنډ دی او هغه د بختورګو ملا درد سره د وینې د لوړ فشار یا بلډ پرشر په ناروغي اخته دی او د دې لقبلا علي وزیر 13 یو شپه د جیل په روغتون کې 13 کړي.
نن د انسادات ته دهشتګردي عدالت نمبر 12 کراچۍ کې د علي وزیر د کیس سماتو او علي وزیر ماتوي طبيعت صحیح نه وي چې بلډ پرشر مې های دی بیګا وي ټول شپه مې د جیل په اسپیټال کې تیر کړی دا او چراغلې نوم طبيعت خنو رنگیم لکشن زړو مې د عدالت نه اجازه توختو چې زم واپس جیل ته آرام کوم. د نوړان نیم هغه دملا په تکلیف کې چې هغه د پاره مونږ څو درخواستونه ور کړیو خو هیڅ په عمل نه شوه. ترانو ټیم دا ویلی چې د فیزیوتراپی کیږي، خو هغه فیزیوتراپی چې کم دی دا هغه سہولت په جیل کې نشته.
قادر خان ایڈوکیټ زیاته کړی چې د جنوري په 18مه د سوراب ګوډ مقدمه اوریدنې په محل دوه پولیس د گواهی په توګه عدالت ته حاضر شول او خپل بیانونه یې ریکارډ کړی دي او بیا د زندان چارواکو د سند کورنو چارو له وزارت اجازه غوښته چې علي وزیر دی د کراچۍ څخه خیبر پختونخوا بنو ته د بوتو اجازه ورکړي.
نن دوه ګوانې ایسای سجاد علي او ایسای شاتور ابو الحق خپل بیان قلمبند کو، ما په خپل جرم مکمل کړه او دین علاوه جیل سپرنٹینڈنٹ چې د سند گورنمنٹ ته خط لیکل دی اجازه ته غوښته چې علي وزیر د ځای نه د کراچۍ نه بنو ته منتقل کی.
د جیل چارواکو علي وزیر د کراچۍ څخه د خیبر پختونخوا بنو ته د منتقلولو غوښتنه په داسې وخت کې کړې ده چې د علي وزیر د سوراب بورډ په مقدمه کې د نومبر په 13مه د پاکستان سپریم کورټ لخوا ضمانت منظور کړی شوی، خو علي وزیر د شالتیب ټاون په مقدمه کې بندیوان دي او بیا په کراچۍ کې د ترهرګرۍ ضد عدالت شالتیب ټاون په مقدمه کې خپل پریکړه محفوظ کړي او د جنوري 13مه نیټه د پریکړې او رولو لپاره ټاکلې ده. قادر خان ایڈوکیټ وایي چې د سند کورنو چارو د وزارت له اجازه وروسته به علي وزیر خیبر پختونخوا بنو ته ولېګل شي. د جنوري 18مه چې دوه پولیسو ګواهانو په کومه قضیه کې بیانونه ریکارډ کړل، دا مقدمه د پی ټی ایم د 6 دسمبر د سوراب ګوډ جلسې یو ورځ وروسته پولیسو درج کړی و. د دسمبر په کال 2006 د سوراب بورډ پولیسو د پی ټی ایم مشر منظور پښتین، علي وزیر، محسن داوړ او نورو په ضد مقدمه درج کړی و. په دې مقدمه کې نیولې شوی د پی ټی ایم کراچۍ درې دیش غړي د ترهرګرۍ ضد عدالت په ضمانت خوشي کړي او بیا د نومبر په 13مه د علي وزیر ضمانت د پاکستان سپریم کورټ درې کسیزه ججانو بنچ منظور کړي، خو علي وزیر په کراچۍ شالتیب ټاون په یو بله مقدمه کې لا په زندان کې دي. علي وزیر چې د دسمبر په 14مه کال 2006 په پیښور کې نیولې شوی وو، د 13 میاشتو راهیسې د کراچۍ په زندان کې بندیوان دي. د جنوبي وزیرستان واڼه سلګونو اوسیدونکو د قامی اسمبلی کې د خپل استازي او د پښتون ژغورنی غورځنګ د مخکخ علي وزیر د خوشی کولو لپاره وار په وار احتجاجي مظاهرې کړي، او بیا د پی ټی ایم مشر منظور پښتین په وینا د علي وزیر او نورو نیولې شوي غړو د خوشی کېدو لپاره په کراچۍ، کوئټه، ټانګ او د هیواد په نورو برخو کې لوی احتجاجي غونډې شوې، او د نوي احتجاجونو دا لړۍ لا روانه ده، او هغوی د پاکستان له حکومت او امنیتي ادارو غوښتنې کړي چې په پارلمان کې دي د هغوی منتخب استازي خوشی کړي شي. د علي وزیر په ضد د دسمبر په شپږمه کال 2006 د کراچۍ په سوراب ګوټ جلسه کې کړي ویناګانو کې پولیس داوه لري چې د ریاست خلاف یې ویناګانې کړي، خو په قضیه کې د هغوی وکیل قادر خان اډوکیټ دغه تور وار په وار ردوي او وایي چې په سټیج د چا خلاف خبرې د ریاست خلاف وینا نه وي، او بیا پی ټی ایم هم وار په وار دغه تورونه ردوي او وایي چې دوی د پرامنه او قانوني لارې